کړي
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې هم تشویق کړي دي خصوصا دغه یو سړی دي موږ یو ولسوالي ورکړې ده ودته خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي تاسو لیدل درې بولاسونه ورته راني بول مساجد جوړ کړل مدرسې مدرسې جوړې کړلې دا ډېر کارونه ده ما ته وایي چې دا عقد باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درته هم چې دا ولیک چې نه لیکم هغه به زه خپل کوم خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د کار څه د ځن سبب وګرځي
دا فداسیال کې دي چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلې شوې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبریږي خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه ده د اسرائیلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي که ونه شي په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران له منځه یوړل شي متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د زغم له غوښتنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشنبه وویل که د اوربان پر موافقه سلا وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي دبداسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربان پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي دوی د اسرائیلي یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د کراري پر ایجاد هم بحث کوي د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربان له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربان پر موافقه سلا وکړي د امریکا متحد ایالاتونه مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربان پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې ساري حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4 زره ډیر فلسطینیان وژل سوي دي دغه جګړه د غزې تړانګې د 3,00,000 اوسیدونکو 80% یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوې شعري بهیر د خایست یو نخوه
در وشات. ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم.
د داستانونو لږ پاړونکې زتله پیشان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خولې خوند مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي، هېڅ شي ته مې زړه.
او په دې خپرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واورې، او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دغو کانو په را ایستلو کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږ ویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمو په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږ ویشتم تلین جینو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه. جینو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلي ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې، او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واټساپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګوډ ګوډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواښاد اسحاق ننګیال شپږیشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مری نن شپږش کاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 45 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي وایې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل ووایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو.
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دا اسمان په سر کې و اوس تومان نه شو، دا مجد څه د پیړۍ شته، دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نه په توفان نه شو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل، چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو.
خیب خپل از مک سریخ کا حسق بیوی سر دورو پا سیر مل ده هر کاروان نشد آگر درمل تر و لیگی دستور میں پخل بیان نشیخ پخل تروس مسلمان نشد آگر
ما راوړه له پناه ورته پنجرونه د دیوانو خو څه وکړم زما پرستان شو داګر ته وغږېدې ما مې عقلې خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داګر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شعرونه وویل.
میم د یو لمینې پیمان نشو دا غر، لغیږې د معشوق وطن روان نشو دا غر، جیب جیب یې هر ګړنګ ته ډک لمینې د مولا، چې تش لا زانګونا د آزان نشو دا غر، گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے، خالی درو ہلے لا یا قربان نشو دا غر،
همدا چې په ذهنونو کې مشر دی او جګړه دا پیړی وشو چې شار دی او ودان نشو دا غر، د خپل سپیره تقدیر په سرو غرمو کې لولپیو زموږ د جلوهلیو سایبان نشو دا غر.
پر لسګونو طرحي شعرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ وه.
ڈبرو پزنگن سر مور ہوندے لما سرا ستومان نشدا گھر.
یار محمد پردیس دے اسحاق ننګیال زنی شیرون ترنم کرل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 لمریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه، پېښور کې عمر او خاکی جسد د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو، د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپیرډاګونه او غوړېدلې بوسخلۍ، هغه شیبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینه فنا شعر.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې امینه فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، ته مې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم، تمی چی بای للای پدی سخت نیمگڑیم. ستا د بیلتا نغم تا هیچ غم د دنیا غم نده، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي څه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شما، یاد د مست سترګو کې دی غرقه شم فنا شما، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته گیله ونه کړه چې ستړیم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیوي مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واورئ، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا هرڅه چې وایي ورته لرم، او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعته را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنګینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شه نه دی چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعری شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطیم او کار لکم تا دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی ده، یو منځپانګه ده چې هغه پاره کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلی یم چې دا مرکبه د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستانی ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه سره ډېره سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو او ورونو څلور رسنۍ لوبو شلوره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي، او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژاند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوي دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولی دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کوو تر هغه مخکې تاسو ولوست؟
بالکل. دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پوهنتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پوهنتون کې یو پروژه وه. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبور وم چې تر لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډېر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه هم هغه کسان و چې هغه په ادبیاتو کې کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکګراوند یې درلوده، نو هغوی ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له بده له ښه مرغه زه د دې پروسې څخه تیر شولم. بیا ما فکر وکړ چې ښه دا خو زما هغه په اصطلاح سره کورنۍ کار و، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې د هغه مسلې په دوره کې دا ناول را وژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پې کړی و، په دې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړې؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاصي. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیوي چې دغه په اصطلاح سره کومیډي او طنزي کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهوره شوې او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل نو په دغه باره کې زما سره باز کوي او خوشول به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزیه ادبیات ولولي په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عام وي، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بې عدالتي او نورې ټولنیزې ستونزې، هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای سي
ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت کې چې د لوستونکي وخت ښه ورسره تېرېږي په پیغام هم ځان پوه کړي، او کېدای سي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنه کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅوي یو بېلګه ورته وړاندې کړو چې داسې لیکنه هم
داسې لیکنې هم کېدای سي. د عزیز نسین کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
عزیز نسین ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسین کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړي دي، او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسې و د یو ایرانی لیکوال، هغه لیکلي و چې د عزیز نسین داستانونه په ډېره عالي فارسي عامیانه ژبه باندې ترجمه شوي دي. عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راته ژباړي اخه خواندي وځي څنګه
دا ډېر دقیق ارزونه سوي ده، او زه خپل د ژباړ په وخت کې د مشکل سره مخ شولم. دوی ډېر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي، او هغه توري بیا مشکل ده چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي. نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې دا وخت د مکتب روستیو د کیومه سیمفونی کیومه، نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دا یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنی ورکړي، دا زه د پښتو څنګه راوړم بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم. نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېرم، خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پی پوې دیلې دي.
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي، د کوم لیکوالو کیسې هم نسبتاً ډېرې ترجمه کړې؟
ما تر ډېره پورې دغه د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله، نو په هغې کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه و په اصطلاح سره نمونه یو څه زما ذهن ته ووتله، خو ما داسې کوله چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده، اوس هم باندې کار کوم، نو تر اوسه پورې تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي، زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده، داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم.
یعنی پخپل زوخ باندې قصې
انتخابوم بیا وروسته پښتو دغه کومه
پیژند څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدی شي چې یوه کیسه په بهرني ژبه سوکول بل ډیر خوند ورکي، لیکن چې بیا کله ترجمه کوي خوند یې ځي. له دغه څه څه سره مخامخ شوی
دا په ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ چې باید ورسره پام وکړي، څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکړي. دا چې ما اوس ورته ویل چې زه انتخابي کیسې دغه کومه، یو معیار زما لپاره چې ما ځان ته ټاکل دی هغه دا دی چې زه وګورم چې دا د ټولنې داستان د دغه په اصطلاح سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څونده سر خوري. افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه به څونده پپوی سي پپوی خو به سي خو څونده خوند به ورکړي څنګه به په دې کیسه کې ځان وویني. نو اکثره وخت د ځای ستونزې سره زه د مخسو یم په دا خاطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر ښه کیسه چې هغه په انګلیسي کې ښه کیسه یا عالي کیسه یې هغه زه د خپلې ټولنې دپاره انتخاب کړم دغه معیار ته په کتو سره، ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په دکیسي کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي. د داسان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دې د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم نه راځي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبه وي. صحیح دي، عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو، اما کله چې موږ ژباړه کوو دغو ټکو ته هم باید پام وکړو.
د همدې له خاطره ډېر کره کتونکي دا وایي چې هر څه نه ژباړل کېږي. پېژان صاحب منم کور ودان. دا سجیر راډیوي مجلې په دې غنه کې وړاندې یو لنډه کیسه هم لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورې.
دا ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو. د بیا وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ.
د خلی خوند می داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې زړه نه کېږي. مڼه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی. نیا به مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې ده ته لکه کاهو داسې وي. د باندې چوترې ته راوتلی یم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي. شاوخوا وګورم، بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی، مستي یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کش نه ده. د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی. تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژړوالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژړبخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي. چې له کوټې راووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کلی وې او کله بلې خوا ته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې مېوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جېر شوی. کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي، خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم. هلته غنم لا شنه ولاړ و. یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی. دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ و. شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري. ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ راوکړ، دننه راځه، د ناروغۍ دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي. سر مې هماغسې درد شو. بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي. غنم ته ګورم، هماغسې ژېړ زبیښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم، که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم، خو ژېړوالی به یې له تندې نه وي. که وای شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه ورور مې بیا غږ راوکړي، نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغه سوریزو نه و پوښلی، لمر و.
له ښاغلي ځلاند څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورستوي کې د تسبیح پاړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډېره شنه کېږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړېږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدې. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړېږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړېږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړې شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې دی ورته برابرې کړي. شاید یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته ځي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبر خو نه لري، ډېر ځایو سره دي، مختلف ځایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي. د کلات خواستوم په خوا راتللی دی، اوس نه ملمېږي. د شاغه د مشتش د وطن د شاغه د ورو سره ځي. د کابل څخه عموماً لینه په خوانو باندې پیله کابل د باره و ډېره څه د باره و هغه لکه اوس د جملا صاحب سره د توخ خلکو ټکه کړې ده. نو دا راتللی د جلال آباد سره راتللی
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیوونکي کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دی، ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دي او اجرونه پر وکړان نه لري. ایران ته ځي، نو هغه د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزورې دي. نو واسکارونه سره ټیټ چې داري خو هم یو بازار ټیټ دی او مې او په دې کارو خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري او د خپل ضعف په خاطر او په دې نو بیا نه کې پر ځان زور چیرې او په دې خو بیا هم هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسپو جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو کانو په راایستلو کې جزمو سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې جزمو سره مرسته وکړي. دسه د سرمایه کاری ده هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپلې وطني ډبرې زموږ دا ډېرې قیمتي هم دي، موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولای شو. صرف حکومت موږ ته اول د ګرد خلک ګرد غریب دي، د پیسو د دې غوښتنه زموږ ته په اول سر کې ونه کړي. او درېیم قدم کې چې دا کار وشي، بیا به نو حکومت موږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای چې سبا ونړېدي موږ باره در بدارۍ بالا چورورې داسې ځای جوړ شي څلور پنځه سوه متر ځای چې د اقتص پیس ازام پر راټول شي.
تسبیح په افغانستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. له دې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح له دې راپور سره به خبرونه راغونډ کړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑا ہوند நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா கலே கலே காலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா gale naskora unde tashawum khuden naseeba badla unde qabla wum khuden naseeba badla unde qabla wum khuden gale naskora unde tashawum khuden gale naskora unde tashawum khuden کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوں ما خودنا
تندے مت اوندے لگو ما خود نا پیالے 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 نہ سورو مت شو مخدن پیالے نہ سورو مت شو مخدن تشو